دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
وین احمد الله ارچیوال
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د حکومت د رسنوی په مرکز کې د سل ورځو سل زیری د برنامه په لړۍ کې د قانونو اونۍ د پروژو د پرانیست مراسمو کې وویل چې د افغانستان د بندنوی قوا او د وټلو لامل افغانستان د انتقال په یو پیچلې پروسه کې دی. ولسمشر زیاته کړه
دا طالب څوک کوم کې نه راغله تاس خلک یې تختې او چیزی که آمده یکی از مراحل انتقال بسیار پیچیده در روی زمین رخ داده که قوای بین المللی بعد از 20 سال حضور به خیر و خیریت میرن به کشورهای خود، اما این خاک ظرفیت اداره داره، تصمیم داره، تصمیم قاطع داره، مشروعیت از ماست، امر خداوند جل شانه هم باید ماست. ما پیشنهاد صلح را ارائه کردیم، کسی که صلح را قبول نمیکنه از نگاه کتاب الهی باقی است. البته چوک شک شو بنل موگ پتینگ توگه دا ملک جوړو، نه یوازه به داو گوره هم داوز لویترین پروژه دی اوبو پا عملی کولو کدی، دی برخنا، دی سرکونو، خارونو، دا نور. هیچ وزارت، هیچ کارمند دولت، هیچ وگره ده افغانستان حق دیده نلری تزان ایرکی یا وار خطاستی وار ما خطا کهو. در شرایط اپام سرکوتی سرخوندی خیر ششتن زندگی را از دست دادن است، اراده خود از دست دادن است، اراده در میدان عمل پیاده میشه. نزکه ز طول تویم نه تنها اوز دو چنده دیرتر مقد ودانه کارونه دیره و لس چنده دیرتر کنه و
تاکل شوینند. امریکا ولسمشر جو بایدن لابغانستان د خپل ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. رویترز د سپینې ماڼۍ یو چارواکي له قوله ویلي چې بایدن به خلکو ته په روانو حالاتو وغږیږي. دغه چارواکي ویلي تمه یې نشته چې بایدن د کومه لویه تګلاره اعلان کړي. راپورونو له مخې بایدن د نیوکه کوونکو تر فشار لاندې دی څو د سرتیرو د ستنولو په تړاو لا زیات وضاحت ورکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له بهیر سره هممهاله تاوتریخوالی هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د امریکا دفاع وزارت ویلي د عسکرو د ایستلو بهیر 90% بشپړه شوي. امریکایي چارواکو ویلي 650 سرتیري به د ډیپلوماتانو د ساتلې او د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره په کابل کې پاتې وي. په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استازیو ترمنځ ناسته کې له سیاسي او سوله ییزې لارې د جګړې په ختمېدو ټینګار شوی. دغه دوه ورځنۍ ناسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په کوربتوب شوی وه. دې ناستې ته له کابله د افغان دولت د سولې مرکچي پلاوي مرستیال عبدالسلام رحیمي، د ملي مصالحې عالي شورا د مشرتابه ډلې غړی محمد یونس قانوني، د ولسمشر سلاکار او د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان مشر محمد محقق او عبدالکریم خورم ورغلي. په غونډه کې د طالبانو د قطر د دفتر ځینې غړو او مشرانو هم ګډون کړی. د ولسمشر سلاکار محمد محقق او د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن په خپل ټویټرونو باندې د یو پریکړه لیک جزئیات خپاره کړي. د سوله ییزې لارې د جګړې په هواري باندې ټینګار، له جګړو د سولې پړاو ته په ننوتو او د نظام په څرنګوالي باندې په راتلونکي کې په بحث باندې سلا، د روغتونونو، ښوونځیو او نورو عامه تاسیساتو د زیانمنولو او ویجاړولو غندل او د دغو پیښو عاملینو ته د سزا ورکولو مسله هغه مسایل دي چې په پریکړه لیک یاد شوي دي. په پریکړه لیک یادونه شوي چې ورته ناستې به دوام لري. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په افغانستان کې د جګړو او طبي پیښو په ځانګړي توګه وچکالۍ له امله په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 5 میلیونه افغانان له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلانی نن ویلي چې له دې شمېره یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 2 زره کورنۍ د جګړو او طبي پیښو له امله خپل هر څه له لاسه ورکړي دي. هغه زیاته کړه چې په تیرو شپږو میاشتو کې بې ځایه شوي 25,000 او شپږ نوي کورنیو ته رسېدنه شوي او د سروې بهیر د مرستو له رسولو سره هم مهاله په ټولو ولایتونو کې دوام لري. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو په اساس د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د وروستیو جګړو له امله څه باندې 2,000 کورنۍ بې ځایه شوي چې له دې شمېره شاوخوا 6,000 کورنیو ته مرسته رسول شوي. نن په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ یافتا تړون د شپږو میاشتو لپاره تمدید او لاسلیک کیږي. دغه تړون به د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد غوریانی او د پاکستان د صدر اعظم د اقتصادي سلاکار عبدالرزاق داوود ترمنځ په آنلاین بڼه لاسلیک شي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن رسنوی ته وویل چې دغه تړون له مخې به ترانزیتي او سوداګریزې ستونزې هوارې شي. د لارې په اوږدو کې د اخاذیو اخیستل او د پاکستان له لوري سرغړونې او سکین ماشینونو کې ستونزې هغه موضوعات دي چې افغان سوداګر ورسره مخ دي. نوموړي وویل چې دا مهال د نړیوالې سوداګرۍ له اصولو سره سم په معیاري ډول د افتا تړون په تمدید کار روان دي او ډېر ژر به عملي شي. د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افتا تمدید د پای ته رسېدو تر وخته کېدای شي دغه تړون نوې بڼه لاسلیک ته چمتو شي. افغانستان ټینګار کوي چې د افتا تړون نوې بڼه باید د سوداګرۍ نړیوال سازمان پر معیارونو باندې برابره جوړ شي. که د افتا تړون د نړیوال سازمان له معیارونو سره سم جوړ شي پر بنسټ به افغان سوداګر وکولی شي د پاکستان له لارې هند ته د خپلو سوداګریزو مالونو کچه ډېره کړي او په بدل کې به پاکستان د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته سوداګریزه لار پیدا کړي. د افتا تړون په 2010 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي هغه افغان مېرمنو ته ویزه ورکړي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ممکن ژوند له خطر سره مخامخ شي. دا خبره رویټرز خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی څرګند کړی ده. دغه چارواکي ویلي د جو بایدن اداره زیان لیدونکو افغانانو ته د ویزو په ورکولو غور کوي چې د ډله کې سیاستوالي، خبريالاني او فعالاني هم شامل دي. د دې وړاندې د بشري حقوقو بنسټونو له سپینې ماڼۍ غوښتي چې فعال او افغان میرمن ته لږ تر لږه 2,000 ځانګړي ویزې صادرې کړي. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې تړاو څه نه دی ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې په کرونا د مړو شویو کسانو شمېر له 4 میلیونه واوښت. WHO پرون دا رسمي شمېرې خپرې کړې، خو روغتیا پالان بیا په دې نظر دي چې د مړو شویو نارسمي شمېرې تر دې ډېرې زیاتې دي. اوس د کرونا وایرس د ډیلټا بڼې ډېر هیوادونه اندېښمن کړي او ځینو یې له سره بندیزونه لګولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر ټریډروس ادانوم ګبریسوس ویلي چې نړۍ د دې وباله اړخه په خطرناک حالت کې ده. ټاکل شوی جاپان چې د اولمپیک سیالیو کوربه دی د کرونا له کبله نوي بندیزونه ولګوي. د دغه سیالیو تنظیمونکي اوس پر دې فکر کوي چې د لوبو په سیلانیانو محدودیتونه وضع کړي. د اروپایي ټولنې د ویش غړیو هیوادونو کمیسیون د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي لپاره نوي اصول ټاکلي او وایي که چېرته کوم غړي هیواد سرغړونه کوله د هغه پر ضد به قانوني اقدامات کیږي. اروپایي ټولنه غواړي چې د غیر قانوني پیسو مخاوري شي او د پیسو د انتقال لپاره شفاف سیستمونه رامنځته کړي. رویټرز اژانس پرون څرګنده کړه چې اروپایي ټولنه وروسته تر دې تر فشار لاندې راغله چې یو شمېر هیوادونو په استونیا کې د ډانسک بانک له یوې وړې څانګې د دې لپاره تحقیقات پیل کړل چې دې څانګې ته د 2005 او 2015 کلونو ترمنځ 200 میلیارد یورو انتقال شوي. په اروپایي ټولنه کې د غیر قانوني پیسو د مخنیوي منظمې لارې چارې نشته، خو دا ټولنه له هر غړي هیواد غواړي چې له خپلو اصولو سره سم دي د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې امریکا په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویلي په افغانستان کې راتلونکي حکومت د نړیوال ټولنې او د افغانانو ملاتړ او مرستو ته اړتیا لري. د بلې خوا سپینې ماڼۍ ټینګار کړی چې دوی به د افغانستان له حکومت سره ملاتړ ته دوام ورکړي. د خبر نور جزئیات زموږ له همکار وحید فیض څخه واوري.
په داسې وخت چې افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل دوام لري، د امریکا حکومت پر افغانانو غږ کړی چې روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان نیټ پرایس وایي چې دوی د روان تاوتریخوالی چې تر ډیره بریده پکې طالبان لاس لري د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. خغل پرایس وایي د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبان ترمنځ مذاکرات د حل یوازنی لار ده چې څلوېښت کلنه جګړه پای ته ورسوي.
اوس موږ د بین الافغانی خبرو ملاتړ کوو. یو شمیر شیان په خطو روان دي. دا رښتیا ده چې سیاسي حل یوازینی لار ده چې عادلانه او تلپاتې نتیجه به ولري، چې ټول خواوې غواړي او ټول خواوې په دې پوهیږي چې دا یوازینی لار ده چې څلوي کلن ناورین پای ته ورسوي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت په داسې وخت کې د روان تاوتریخوال د پای ته رسیدو غوښتنه کوي چې د بهرنی ځواکونو د وټولو اعلان سره سم جګړو زور اخیستی دی. بلخواس پینمانی وای کڅ هم د سرتیرو وټل دوام لري، خو دوی به د افغانستان حکومت سره په امنیتی بشری مرسته کې شراکت ته دوام ورکړي او دوی به پر دې همکار کوي چې له بهر څخه د هر ډول تهدید په وړاندې وړتیا لوړه کړي.
مونږ په بشپړه توګه د نیت لرو چې خپل حضور په کابل کې وساتو. دا به د اگست په اخره کې کوټه زمونږ د عسکرو له راوستلو نه وروسته هم دوام وکړي، خو مونږ به د افغانستان له حکومت سره خپل شراکت ته هم دوام ورکړو.
بلخوا د روسي د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف په لاوس کې د هغه هیواد د بهرنی چارو وزیر سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې هیواد د افغانستان د وزیر سرول ته دوام ورکړي. د زیتوی چې د روسي د متحدینو په وړاندې د هر ډول متجاوز اقدام مخنیوي لپاره به د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله د خپل هیواد د پوځي اډې لوړتیا هم کار واخلي.
هغه څه چې په افغانستان کې روان دي موږ یې په ځیر سره څارو. هلته د دې امکان شته چې وضعیت په چټکۍ سره د خرابېدو په لور روان شي. په دې کې دا حالات هم شامل دي چې امریکا او ناتو په بیل له دغه هیواد څخه خپل عسکر وایستل. وغوی په ټول سیسو کې په دې هواد کې د ثبات محسوس نتایج منسته نه دی راوستلی.
د دشمبي پورز د افغانستان د پاوز چارواکو ویل چې د بګرام پوزي اړه په تل همغږي پر خودل شوې ده. خود امریکا د دفاع وزارت وایي چې په دې اړه له افغان مشرانو سره همغږي شوې ده.
هغه څه چې زه تاسو ته ویلی شم د بګرام د هوایي اډې د سپارلو په اړه د افغانستان د مشرانو سره همغږي شوې و. په دې کې د حکومت او د افغانستان امنیتي ځواکونه شامل وو. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دا اوومه او وروستۍ اډه و چې موږ د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته وسپارله. تاسو داسې کارونه په یوازې ځان او له همغږۍ پرته نشئ ترسره کولای.
تر اوسه له افغانستانه له نیمایي زیات امریکایي پوځیان او د ناتو د غړي هیوادونو یو شمېر سرتیري وتلي دي او ټاکل شوی چې یو شمېر امریکایي سرتیري له ترکیې سره د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې تر هوکړې پورې هلته پاتې شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورته دوام ورکوه. د بلخ په ولسوالۍ کې طالبانو په بازار کې پاڼې لګولې چې شوز ته پکې په چادرې کې د ګرځېدو یادونه سوي او په جمعهتونه کې هم په خطبو کې د ژرو د پرېښېدلو او نه لنډولو په اړه خبرې کیږي، خو خلک وایي چې طالبان اوس هم په ټولنه کې د پخوانی فکر د تحمل هڅه کوي. په دې باره کې زموږ خبريال ګلرحیم نیازمن راپورټ را استولی دی چې زه شافیه سرداری تستل ولم. د بلخ اوسیدونکو وایي چې طالبان اوس هم غواړي خپل پخوانی قیودات پر خلکو تحمل کړي، په خلکو ژره په زوره پریږدي او په بازارونو کې شزی ښکاره مخ لګرځېدو منع کړي دي. طالبانو د ښځو لپاره هغه حجابونه هم منع اعلان کړي دي چې سترګې ترې ښکاري. د طالبانو لخوا د نوو ټولنیزو اصولو د پلي کولو په اړه ډیرو خلکو له تصویرې مرکو څخه ډډه کړې ده. د بلخ یو فعال اوسیدونکی وایي چې د ښځو لپاره به له محرم پرته له کوره وتل تر دې زیات سخت وي چې حجاب وکړي. د بلخ د ولسوالۍ اوسیدونکی ناهیده مستعار د ټولنې ستونزو ته داسې اشاره کوي.
بعضې موضوعات چې په خوانه د دوی په منځ کې رایجه ول غواړي چې هغه بېرته رایجه کړي او د ښځینه په منځ کې هم هغه سابق قیدات چې دوی په خپل هغه اصولو کې درلودل لکه پرته له محرم ګرځېدل یا د حجاب رعایت کول او همداسې نور موارد چې غواړي په دې ولسوالۍ کې کمې سیمې چې خپل وخت لاندې لري دا هم باید عملي شي او پیاده شي.
دغه فعاله پیغله وایي چې طالبان د پخوا په څیر خپل اصول پر خلکو تطبیقول غواړي. د بخت ولسوالۍ اوسیدونکو ناهیده مستعار داسې وایي.
مګر کله چې دوی وایي چې پرته له محرم نه یو ښځه باید کور نه ونوځي، تاسو خپله شاید دې اسې چې زموږ په هیواد کې انقلاب ده، دا انقلاب هیڅ کور به درد نه افریقای ده هر کور موږ دسی کورونه لرو چې اصلا نارینه پکې نه دی پاتې هغه څوک چې د کور ناناور اول نو دسی کورو کې ښځې مجبورې شوې چې مجبوریت له مخې د کور نه ووځي او کار وکړي او د خپل ماشوم لپاره یا مړې ډوډۍ پیدا کړي نو دې له خاطره شاید دغه هر څوک لږ زره ښځینه لپاره سخت خبره ووسی.
د بلخ په بازار کې د پخوا په څیر ګڼګونه نه تر سترګو کېده. د دولتي ودانیو په مخ کې یو یا دوه مصالح طالبان ناست وه، خو د ملي اردو د بیس کنټینرونه او نور وسایل په لیلام کې پلورل سوي وه. خلکو ویل چې د بلخ د سقوط په لومړۍ ورځ د دولتي ادارو ټول وسایل خلکو چور کړي دي. د بلخ اوسیدونکو وایي چې په جمعهتونه کې د کلیوالو حاضری د ژرو په خریلو او د ویشتانو په ډیزاینولو بندیز لټ مخ او یا هم له محرم پرته د شجو په ګرځېدو بندیز د خلکو ژوند سختولی سي. د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکو شمس مستار داسې وایي:
ممکن دا قویدات نور هم په سیلا ترنګل شي، په ځینو مسجدونو کې ملایان هم اوس ځینې بحثونه دغه په دغه ډول باندې د جمعې په خطبو کې کوي چې باید شریعت پلی شي.
د بلخ او شولګرې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې ډله ډله طالب وسلوال په کلو کې له خلکو څخه په زور ډوډۍ خوري او په مېلمستونونو کې شپې کوي. د بلخ په ولسوالۍ کې د نوبهار رادیو هم وسلوال طالبانو په خپل واکه اخیسته او اوسمهال پکې د طالبانو په توصیف جوړ شوی ترانه او نور خبرونه کوي. په افغانستان کې د نه اداره وایي چې اوسمهال په هغو سیمو کې چې وسلوالو طالبانو تصرف کړی دي تر شلو زیاتو رادیوګانو خپل فعالیتونه بند کړی دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسیس موږ د خبرونه اوري. د عام روغتیا وزارت وایي چې ټاکل شوی د جمعې په ورځ کابل ته د امریکا لخوا د کورونا وایروس د واکسین لومړی جوپه راورسیږي. دا وزارت وایي لا هم په افغانستان کې د کورونا وایروس د درېیمې څپې د منحنی د کښته کېدو څرک نشکاره کیږي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواره په رپورټ کې واوري.
د امریکا وزارت په ویلامه کې ویلي چې ټاکل شوی سبا د جمعې په ورځ به په امریکا کې د جانسن اند جانسن د درملو د شرکت لخوا د کورونا وایرس د تولید شوی واکسین لومړی جوپه کابل ته ورسی. امریکا ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر پر مهال د جمهور رئیس جو بایدن حکومت افغانستان سره د کورونا وایرس د 3 میلیونو دوزو د واکسین د مرستې اعلان کړو. د امریکا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وایي چې دا واکسین به چې د کورونا د نور واکسینو پر خلاف یو ځل تطبیق کیږي د خلکو هغو کټګوري کې شامل کسان ته تطبیق شي چې د نورو خلکو پرتله پر کورونا د اخته کېدو احتمال زیات.
تمرکز به مشخص خاص اقشار باندې وسی، هغه مریضان چې د هیموفیلی او تالاسیمی او سرطان د ناروغینه رنزوري دوی په اولویت کې وسی، هغه وطنوال چې د 15 کالونو سن زیات وسی، هغه وطنوال چې جدي مزمن امراض لکه شکر لکه زړه تکالیف لري دوی ته به تطبیق سي، معلمین ته به تطبیق سي، د مکاتب اداري حیات ته د اول شپږم صف پوري به تطبیق سي، او په هنتون اساتید او محصلین لپاره هغه تعداد پرسونل د رسانی او د طبي سکتور چې پاتې دی اول دویم دوره کې د دوی لپاره به تطبیق سي.
ډاکټر مجروح وایي چې خونکو او د خونځو اداري پلاو ته د واکسین د تطبیق وروسته به د خونځو او نورو تعلیمي موسسو د پرانستلو پریکړه وشي. خو نن د پنځشنبه په ورځ د عامې روغتیا وزارت یوې تخنیکی کمیټې چې پکې د لوړو زده کړو وزارت او د خصوصي خونځو او پوهنتونونو استادو هم ګډون کړی وو، د لوی اختر د څلورمې ورځې وروسته په افغانستان کې د خونځو او د پانتونو د بیرته پرانستلو پریکړه. دوه نه وړاندې همدې کمیټې د روان شنبه تر ورځې د ټولو تعلیمي موسسو د تړلو پریکړه کړې وه. افغانستان حکومت لومړی د کابل په ګډون په 14 ولایتونو کې ښوونځي او پانتونونه د یوې میاشتې لپاره وتړل، خو بیا چې د کورونا درېیمه څپه نورو ولایتونو ته وغځېده شاوخوا یو میاشت وړاندې په ټول هیواد کې ښوونځي او پانتونونه وتړل. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر مجروح د خلکو وغوښتل چې دغه وزارت سره د کورونا وایرس د روانې څپې په مهارولو کې مرسته وکړي.
غوښتنه مې د خلکو نه دا ده چې د کورونا تهدید متاسفانه ځای پر ځای ده، هغه مر چې تاسو موږ سره مرسته وکړي په داغي کې په هغه کچه مشکولای شو چې ویروس ژرتر کنټرول کو کوونه کې متاسفانه زموږ ستې ته ټول نه خوګ د کورنی او د ټولنې غړي متاسفانه د کورونا ویروس قربانیان کیږي.
د امریکا وزارت د پنځشنبه په ورځ افغانستان کې د کورونا وایرس د 2200 شپږشنو مثبت پیښو سب خبر ورکړي. دغه وزارت وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې څلور تنه د کورونا وایرس په ناروغي مړ شوي هم دي. د نوو پیښو سب وروسته اوس په افغانستان کې د کورونا وایرس د ټولو مثبت پیښو شمیر 1,000 او 1,500 ته رسیدلی دی. همداشان په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې ټول 15,500 تنه په دغې ناروغۍ مړه شوي. عامه روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان د 40 ولایتونو څخه په 20 ولایتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې لږې او یا ډېرې ثبت شوي، چې تر ټولو زیاتې د هرات او کابل په ولایتونو کې ثبت شوي دي. د عامه روغتیا وزارت د راپور له مخې په تېره یوه شپه ورځ کې په هرات کې 240 او په کابل کې 198 مثبتې پیښې ثبت شوي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس درېیمه څپه د افغانستان لویدیځ ته مخه کړې، چې ورسره دغې اوبا د ناروغانو شمیر او پر دغې ناروغۍ د مړو شمیر کې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا په ناروغۍ د اخته ناروغانو شمیر څه باندې 650 ته رسیږي.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا تنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان حکومت وایي چې د جګړو او طبیعي پیښو په ځانګړې توګه وچکالۍ له امله په تیرو 2 کلونو کې کابو 5 میلیونه افغانان له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه سوي دي. د افغان چارواکو په وینا په دغه هیواد کې د جګړې په زیاتېدو سره هر ورځ د کورنۍ بې ځایه سو شمیر زیاتېږي. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلانی د پنجشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په تیرو 2 کلونو کې دغو شاوخوا 5 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوو ته بشري مرستې رسول شوي دي. د ښاغلي جیلانی په وینا له دې شمیرې یوازې په تیرو 6 میاشتو کې څه باندې 2,500 کورنۍ د جګړو او طبیعي پیښو له امله خپل هر څه له لاسه ورکړي دي.
از مجموع 62,400
د 2,450 کورنۍ له شمیرې په تیرو 6 میاشتو کې یعنی د مرغومي میاشتې له پیل څخه تر اوسه بې ځایه شوي 2,590 کورنۍ ته رسیدنه شوې ده، او د سروې بهیر د مرستو له رسولو سره هم مهاله په ټولو ولایتونو کې دوام لري. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو په اساس د افغانستان په 6 ولایتونو کې د وروستیو جګړو له امله څه باندې 2,500 کورنۍ بې ځایه شوي، چې له دې شمیرې کابو 60,000 کورنۍ ته مرستې رسول شوي دي. ښاغلی جیلانی دغه راز وویل چې د چین او قزاقستان لخوا د شوو مرستو له جملې څه باندې 6,900 کورنۍ سره د غنمو، 2,500 کورنۍ سره د وریجو، 10,000 کورنۍ سره د لومړنیو خوراکي موادو او 10,000 نورو سره د روغتیايي او د پخلنځي د توکو د مرستې لپاره مواد ولایتونو ته لیږدول شوي دي.
همچنان بر اساس هدایت جلالت ما
همداشان د جمهور رئیس او د جمهوري ریاست لومړي مرستیال او له پیښو سره د مبارزې د عالي دولتي کمیسیون د رئیس په لارښوونه مو 191 میلیون افغانۍ نقد پیسې هم ولایتونو ته استولې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې د ناوړو پایلو او لخپلو اصلي مینوسخه د خلکو مخ په زیاتیدونکو بې ځایه کېدو په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده. د دغه کمیسیون د اړیکو رئیس ذبیح الله فرهنګ امریکا غوښتل ول چې جګړه په لومړي پړاو کې د سرپناه په ګډون له خلکو څخه هر څه اخلي او له هغې وروسته د څښاک لوبو او خوړو پوهنې او روغتیایي خدماتو څخه محروموي.
انتظار مو است که دولت افغانستان و گروه طالبان
زموږ تمه دا ده چې د افغانستان دولت او د طالبانو ډلې له دې عمله چې په تیرو کلونو کې او اوس هم نړیوال بشري حقونه نه دي رعایت کړي، جګړه په زیاترو مواردو کې په ملکي سیمو کې پیلیږي او دوام کوي او په ځینو مواردو کې ملکیانو ته زیان رسوي، نو خبر دا وي چې مذاکراتو ته ترجیح ورکړي او خپل اختلافات د خبرو او مذاکراتو له لارې حل کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا مهال د افغانستان په لږ تر لږه 60 ولایتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د زنو بهرنۍ ورځپاڼو د تبصرو په اساس پاموکي رپورټ ده. د وال ستریټ ژورنال د ویلیکنې سرلیک دی: افغانستان نه د امریکایي سرتیرو وتل غیر منطقي دی، خو ولې وځي؟ مدني فعال او د باور د ټولنې مشر نجیب الله آزاد د وال ستریټ ژورنال د مقالې د لیکوال د پښتنې په اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
د خپل پالیسۍ لمخې غیر منطقي به ځکه نسو ته وایلی چې د خپل پالیسۍ لمخې همدغه څه پریکړه کړې وه، همدغه څه پریکړه کړې ده، او هیله دا ده چې په دغه دوه میاشت کې د افغانستان قضیه ترې وبریده حل سي، او مشخصا چې ولې وزي هغه اهداف چې دی غوښتل هغه ظاهرا هغه تر لاسه ول، نور د سیمې رقابتونه کدی دلته نور هم په فزیکي لحاظ پاتې سي وای. د دې واځو د زینو ترهګریزو ډلو مسله نه ده، د طالبانو بحث نه دی، د پراکسی وار یا نیابتي جګړه ده، د کانسپیرسي تھیوریانی دي، او په دغه کې د سیمې قدرتونه توانیدلای شوی چې متحده ایالاتونو ته زیان ورسوي، نو لحاظ د یو خپل ډیر زیات موجودیت محدود کړي چې ډیر توان دی ونه ویني، اما د خپل ائتلافیانو پر مټ به د خپل پالیسي پر مخ وړي.
بلومبرګ خبرونه د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې وایي طالبانو له پرمختګ سره ځینې خلک له خپل سیمو تیښته تل شوې دي. په دې مقاله کې ولول چې له خپل کورونو د خلکو تیښته خایې د پناه غوښتونکو دی او بل بحران برخې چې له افغانستان نه بهرنیو ځواکونو له وتلو سره مخ په زیاتې دود. بشري حقوقو د جګړې له امله د مخ په زیاتې دون کې شمیرې بې ځای شو او کورنۍ پاکله اندېښنه څرګنده کړې. د دغه کمیسیون د اماړی کو رئیس زبی الله فرهنگ امریکا غتول
زموږ تمه دار چې د افغانستان دولت او د طالبانو ډلې لدې عمله چې په تیرو کلونو کې او وس هم نړیوال بشري حقوقو نه رعایت کړي، جګړه په زیاترو مواردو کې په ملکی سیمو کې پیلېږي او دوام کوي، او په ځینو مواردو کې ملکیانو ته زیان رسوي، نو خبرداوي چې مذاکرات ته ترجیح ورکړي او خپل اختلافات د خبرو او مذاکراتو لارې حل کړي،
گفتگو او مذاکرات حل وکړي.
ګارډین رسپانه له باګرام هوایی اډې نه د امریکایي نظامیانو د وټل پاړی یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې امریکایي نظامیان شل کال وروسته پرته لدې چې د باګرام نیوی افغان قومندان ته خبر ورکړي، د برق په قطع کولو سره د شپې په تیارې کې لدې ډګره ووته. مقاله دا خبره د باګرام هوایی اډې د نیوی قومندان جنرال اسد الله کوستانی له قوله لیکلې. خو د دفاع وزارت د ویان مرسیال فوادمان بیوی
ما بررسی داریم که چگونه بتانیم از این پایگاه در راستای مبارزه با توریسم استفاده مؤثر صورت بگیره. ما در حال بررسی موضوع هستیم و در کنار زی وسایل و تجهیزاتی که در پایگاه هوایی باگرام و نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان سپرده شده، وزارت دفاع افغانستان از این تجهیزات و وسایل در امر مبارزه با توریسم و همچنان تامین امنیت هموطنان ما استفاده مؤثر خواهد کرد.
ل امریکا خبریدونکو هیل ورسپانې د افغانستان په اړه د امریکا د کانګرس دی و مخکخ جمهوریت غوښتونکو غړي مایکل ماکال څرګندونه راخسته چې وای جمهور رئیس بایدن با د حق او بدرنګو تصویرونو تختنی چې ل افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د وټلو په نتیجه کې برامنځ کیږي. مایکل ماکال فاکس نیوز ته ویلي کله چې موږ په بشپړه توګه ل افغانستان نه ووځو، هغه وی جاړې وژنې چې د افغان خزو په وړاندې کیږي، بشري ناورین چې رامنځته کیږي، او د پاکستان پر پوله خلک تختی، جمهور رئیس بایدن به د خپل پریکړې په بدل کې دا بدرنګ تصویرونه ولید. خو سیاسي مبصر عبدالسبحان وزبا د هیل ورځپاڼې د تبصرې په اساس د امریکایي سرتیرو د وتلو په نتیجه کې د افغانستان د راتلونکي حالت او دا چې د دې حالت د مهارولو لپاره نړیواله ټولنه باید څه وکړي آشنا رادیو ته د سیوه.
وضعیت نه داسې ښکاري په کوم رقم سره چې دوی ووتل او د امریکې په سیاسي ارادې کې ضعیفوالی و شفافیت نه و، دې کې شک نشته ده. بشري ناورین دا اوس ادامه لري، د دوی په شتون کې هم ادامه درلوده، تر دې ورهفه به ورزیات شي، اقتصادي لحاظ هم وضع خرابه ده. نو اوس مهمه مسله دا ده چې دلته 15 میلیونه خلک ژوند کوي، دا یوه جغرافیه ده، او کوم ادعا چې نړیوال غربیان دوی د بشر د حقوقو کوي او بیرته د همکارۍ او د همبګۍ کوي، نو لازمه ده چې د دوی مرستې ادامه پیدا کړي، یوه لاره د حل را پیدا کړي د دې جغرافیه لپاره.
درنور دمکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.